په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي مخود مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسی اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. په اسلام آباد کې چارواکو د کشمیر د وړي سیمه حمله رستو د هند تورونه رد کړی دي. په سریپل کې چاودنې یو ماشوم وشل دي او د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ګوند راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په ایالتي انتخاباتو کې بل ماته خوړلې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان د کشمیر پوري سیمه کې د پرونی حمله رستو د هند تورونه رد کړی دی او وایي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګول نه ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې هند د دې تورونو له لارې د نړۍ پام په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا د انساني حقوقو خلاف ورزیو نه لری کول غواړي. هغه زیاته کړه
کله چې هم په هند او یا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې سبد وشي نو هند په فوري توګه د هغې تور پر پاکستان ولګوي. خو که وکتل شي نو اصلا هند په پاکستان کې ترهګري کوي او د هغې موږ سره ثبوتونه هم شته. د ځینو هندي چارواکو هغه بیانونه په ریکارډ موجود دي چې هند به طالبانو ته پیسې ورکوي او د پاکستان پر ضد به یې کاروي.
د هند پوست ویلی دی لومړنی پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډله لاس لري. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسان یې نیولي دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال لډیو ته وویل دوی پرون دوه مشکوکه کسان نیولي دي او نن ملیشو ځواکونو دوه تنه ونیول. نوموړی زیاتوي د مومندو په امبار سیمه کې د شوي برید له امله په وژل شوو شپږ دیرشو کسانو کې پرون حکومت د هر یو تن کورنۍ ته درې درې لکه او په ژوبل شوو کسانو کې هر یو ته یو یو لک روپۍ ورکړي دي. د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نن د سیمې اوسیدونکي سعود الرحمن مسعود مشال لډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له وجې بي کور کړل شوي مسعود کډوال چې د رستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو تنظیم مشر وای د خیبر پختونخوا حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلار نه ده جوړه کړې. د نرخزیانو تنظیم مشر فرزانی نن مشال لډیو ته ویل چې یوازې پرون د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې شوې دي خو د هغې باوجود حکومت دوی ته هیڅ پام نه کوي.
لکه دې مونږ په دې اور کې سوځي نو زما خو لکه دې پورې جوړ شوی چې مونږ به بار روز مونږ به ډانګونه ځان سره کېږو چې رو دي ځکه زمونږ ګورنمنټ دی یا زمونږ پولیس دی یا عوام دی چې چا څه زړه وي دا ډانګونه پراته دي مونږ دوی وخت نن د خپل ارمان پوره اوس چې د پنکي سره سوشو نو بیا تر دوه لکو روپو هغه کوي چې هغه راخلاص شو کنه راکې نو اولو یا مرګ ته ځان تیار کوي.
چارواکو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د سرپل بخنه غواړم د افغانستان د سرپل چارواکي وایي چې یو دولس کلن ماشوم په چاودنه کې وشل شوی دی. د دغه ولایت والی ویان سبی الله مانی نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د شبرغان او سرپل په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده. نوموړي ویل چې دغه چاودیدونکي توکي د پخواني شوروي لښکر له وخته پاتې وي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای هر ورځ د شپږو زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنیږي او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمي مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخین نن باری کابو کې د کډوالو د یو خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ د یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې ځای پر ځای کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې وای د روان کال له پیل راهیسې د اګست تر ویشتمې مینیستی سرور لکه افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنې شوې دي. الته نن د کډوالو پاړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي. په داسې حال کې چې د دویمې نړیوالې جګړې وروستیو کې په لومړي سل په دومره ډېره شمېره کې خلک بې ځایه شول، تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یوه موافقه وکړي چې تر مخه یې د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نوره هم زیاته شي. رپورټونه وایي تمه ده چې له دې غونډې هم زیات پرمختګ به د ستمبر په 6 نېټه د ولسمشر باراک اوباما خوا په رابللې غونډه کې وشي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین په ایالتي انتخاباتو کې د راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې بل ماتې خوړلې ده. د اتوار د ورځې د رایو رسمي نتیجې ښایي چې کریستیان ډیموکراتیک ګوند یا سی ډی یو 14.6 رایې ګټلې دي، چې په برلین کې د دې ګوند انتخاباتو تر ټولو خرابه نتیجه ده. مرکزي کیڼ اړخي سوشیال ډیموکراتیک ګوند یا ایس پی ډی په سلو کې د شاوخوا 22 رایې په خپلولو سره ستر ګټونکی دی. اول تپروس کې د انتخاباتو سرکاري نتیجې ښایي چې حکومتي ګوند یونایټډ رشیا پارټي به د پارلیمان په 4500 څوکو کې د 300 زیاتو سیټونو اغستو سره وګټي. پروس کې دومره شمېر سیټونه په پارلیمان کې د اکثریت ترلاسه کولو لپاره کافي دي. د سرکاري نتیجو له مخې د ایواني زرین لپاره اچول شوو 93% ووټونه شمېرل شوي دي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن سهار وختي د مرکزي انتخاباتي کمیشن له لوري په ماسکو کې اعلان شوې. د یونایټډ روس کاندي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ملاتړ لري، هغه په 255 او هلکو کې هم په زیاترو ځایونو کې مخ په وړاندې روان دي، چې پکې به له هرې هلکې څخه یوازې یو امیدوار پارلیمان ته بریالی کیږي. او هم دې سره د مشال لډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رفت انجم درته د کرنسو بې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.68 روپۍ او په 19.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.92 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. په کوئټه کې 14 او 18 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 40 سانتی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پاکستان د هند هغه تورونه رد کړی چې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر یو فوجي کیمپ پرونه برید په پاکستان کې پلان شوی. په محمد الدین صاحب کې د جمعې ورځ د ځانمرګي برید په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي دي.
پلټنې شروع دي. ملیشیا وال سسپیکټ لارو دوی دغه نیولې. پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکلي والا د شک په دغه باندې.
د جنوبی وزیرستان هغه کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورونه ته ستانه شوي وایي د حکومتي وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
دوی وی چې 50 پیج رجه بادو وطن کارډ دای دوه ته ملاویږي. دی ډی ایم ای سره هم کوشش وکړ اپتام وکړله. هیڅ لیفت نشان دی. فوجیون هیڅ تاون نکوي.
او د خیبر پختونخوا نرخدیان وایي ک د صوبې حکومت دی او کام خلک دوی دی هر ورځ نه زوروي بلکې په یو ځل دی کار تمام.
موږ به بار روز موږ به ډانګونه ځان سره کیږي چې ګورنمنت یا عوام د چرچا سزله وی دا ډانګونه پراته دی. موږ دی وخت نن د خپل ارمان پوره
پر یو شمیر نور سیمه موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ترازو. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې وایي د هغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې شوی پرونی تروستي برید د پاکستان دننه پلان شوی وو. د پاکستان خارجه دفتر ویلي هند د تورونو په ترڅ کې غواړي د نړیوال ټولنې پام په کشمیر کې د هندي پوځ لخوا د انساني حقوقو له سرغړونو بلې خواته واړوي. د چارو شنون کې بیوایي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د خبرو اترو له لارې خپلمنځي مشکلات حل کړي. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې هند د اوړي حملې الزام په غیر د څه پلټنو په پاکستان لګولې دی او دا تورونه په سختۍ سره ردوي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې هند حکومت خپل دا عادت جوړ کړی چې د ترهګرۍ هرې پیښې د پلټنو نه په غیر ذمهواري په پاکستان اچوي، حتی چې د ترهګرۍ په ډېرو پیښو کې هند په خپله ککړ وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې تورونو له وجې هندوستان د نړیوالې ورورولۍ پام په کشمیر کې د هند فوج لخوا د انساني حقونو خلاف ورزیانو نه لری کول غواړي. د ذکر دا چې وزیر اعظم دفتر تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعظم نواز شریف بعد روانې میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کې د هند انتظام لاندې کشمیر په موجوده صورتحال او په خاصه توګه د هندي فوج لخوا د انساني حقونو خلاف ورزي په معاملې به هم خبرې کوي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ څه هم پیښې کیږي نو په یو بل تورونه لګوي. پاکستان او هند کار دی چې د تورونو په ځای د مذاکراتو لار د خپل کړی.
پاکستان میں اس قسم کے گروپس ہیں جو کشمیر
په پاکستان کې ځینې داسې تنظیمونه شته چې د کشمیر د ازادۍ لپاره د روان جنگ مرسته کوي، خو خبر دا ده چې د ترهګرۍ هر پیښه پاکستان سره تړل تر هغه وخت صحیح نه دي چې تر څو ورسره ثبوتونه نه وي. د کال 1992 راسه د هند دا کوشش ته چې پاکستان یو ترهګر ملک وګرځوي خو کامیاب نه شو، خو هند اوس دا لار خپل کړی چې د هر پیښې ذمہواری په پاکستان اچوي چې په یاد ملک فشار زیات کړي. نو زه ګڼم چې دا هم صحیح طریقه نه ده. دواړه ملکونو لپکار دي چې مذاکرات شروع کړي او د خپل منځي مسلو حل را وباسي، نو دا شان د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه کېدای شي.
د یادونه ده چې د یک شنبه په سحر وخت نامعلومه وسلوالو په اوړي کې د هندي فوج په یو کیمپ حمله وکړه چې پکې 11 فوجیان ووجل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
په مومندو کې د جمعې ورځې له ځانمرګي برید وروسته لا هم هغلته د لټون عملیات دوام لري او چارواکي وایي د دغه پیښې په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولې دي. بلخ حکومت په پیښه کې د وجل شو او ټپي شو خلکو کورنیو ته مالي مرستې ورکړې دي. د مومندو ایجنسۍ د انبار تحصیل دي وکیلې پر جماعت شوي ځانمرګي برید کې د رڼاګل نومې یو کس څلور زامن وجل شوي دي. رڼاګل په خپل کار نه کوي خو وایي چې زامن یې د کور ټول کارونه ګټه وټه کوله. لسیمه شانواز ترګزی رپورټ راکوي.
د امبار تحصیل پر رکل نائب تحصیلدار فراموش خان وای چې په دې پیخه کې سلور شکمن تنان هم نیولې شوی.
هغه دغه دی لکه زمونږ په لټنی شروع دي او نن چې کوم دی ملیشیا والا دغه کړی دی. یو کس چې کوم دی سسپیکټ دو پلارو زوی دغه نیولې، پرون دوه کسان موږ نیولې دي پولیټیکل والا د شک په دغه باندې. او اوس په الحال موږ مطمئن کلیئر دي، خو لکه داسې حالت چې دی یو وخت هم څوک دغه نشي کولای کنه. سونه د امبار خلک چې دی ادا دغه وخت نه په دغه کې دی او د دې په امداد څه دی ځنه چې کوم دی نو دغه خلک شرپسند خلک خلک چې کوم دی وتیلی دي.
د امبار د جماعت دننه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د رڼاګل سلور زامن وژل شوی. رڼاګل خو په خپل کار نه کوي خو وای چې زامنو به د کور کارونه او ګټه وټه هم کوله. د مشر زوی د واده نه همیاشتې شوی او د دویم زوی کالی کوټه او د واده سامان تیار وو او یو میاشت پسې وادو.
مشر زوی چې کوم وهاب ورپسې نعیم ورپسې شهاب او شهاب بیا مشتاق او کشر پس دسی به وای چې هغه خو داسې حالات کې چې صبر ته وي مو موږ ته د شپې دوام ته د شپې خاخ کړو او دوه چې کوم سار تم پرې خوستو او یره دغه به موږ به سر په ټوکړې لیدلی وای او تاسو باندې خولې ما چې نه بس خرابې دل او بس زما په خپل اختیارات نه شم گا وړ خلک پر دې راغلی او بس مزمانه خو دغه لاس پیو غوت شو.
پرون سحر د انبار د سیمه پایخان کلی په لور روان شوم، نو د کوتا ترپنه تر د سرلړی پوري د دراو سرشا بخپلشا او نور واړ او لوی بازارونه او د کلی دوکانونه بند وو. ولس په دغه غمجنه پیخه خفه وو او ماتم کاوه او دغه ولس د رڼاګل په شان د نورو غمجنو کورنیو سره غمرازی کوله.
تب د ما او ته د اخرنۍ خبرې بچما ماجره ورشي او دوه ګډه جوار راوړي غوول سار می ویله ما یره دا کپڑے ما پړې د دې چې کوم موبایل دې دا مانه پټې کی.
د امبار په حد تحصیل کې مې د یو سپینګیر سره هم ولیدل چې په یاد پیخه کې یو ځوان زوی وژل شوی و. هغه وویل چې دغه زوی به یې مزدوري کوله او د کور کار پرې خروان و.
بخان اسمه اپ کی زوی دی سینم
واپور دی شلو کړ و ادم یته بس وس کړی بس دا غد پیاندې مزدوری پر لکه ودم په دا غورځ ز درې یخ کړم د ته مال زب چې ته زاو جمعه ترسه او زه در روانې مو دس کو چې زه کله جمعه دی ګټ تر ورسېدم نه صاحب درش پون دی جمعه نګر چا پیره تا ور تا شم ملک څوکي چې ورنه تختی رنه خلاص نشي جمعه خپل واسه وکړه ورګی می راخستې اون ټوپک هم نه و ورګی می راخستې و د منډ را منډ چپا می وکړه ډېر ساتي ناس ناس خو څه پته پوی نه یو طرف پوی نه شو
د شپږ دیرش وژل شوو د کورنو سره درې درې لکه او د زخمیانو د کورنیو سره یو یو لک روپۍ حکومتي مرستې شوې. د امبار په دې پیښه کې یو تن شپېته کلن و، یو تن دیرش کلن و او یو ماشوم د نهو کالونو و. ولې د نورو درې دیرش وژل شویو عمرونه د لسو نه تر د درویش کالونو پورې و چې د زیاتره ماشومانو پکې د دولسو نه تر د اوولسو کالونو پورې عمرونه و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، امبار.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مندو ایجنسی د امبار تحصیل دی وکلی پر جمعه د تیر جمعې ورځې ځانمرګي برید څلور دېرش کسان ووژل او څلور ویشت نورې ژوبل کړل. پر ټولنیزه میډیا خلکو نیوکې وکړې چې ګواکې د پاکستان ټی وی چینلونو په خپلو خبرونو کې دغه پیښې ته لومړیتوب ورنه کړ. پر ځای په همدغه ورځ په خبرونو کې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند د یو مشر د ګرفتارۍ خبرونه خپاره کړل. د پیښور ځایي خبریالان او همداراز قبایلي خبریالان هم دا خبره مني چې پاکستاني رسنۍ د پښتنو په سیمو کې رامنځته کېدونکې د نامنې پیښې له پامه غورځوي. زران یوسفزی رپورټ راکوي.
پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې ځینې قوتونه نه غواړي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د امن امان له صورت حالان نړۍ خبر شي، نو ځکه دې سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته برابر کوریج نه ورکول کیږي.
ترهګرۍ د زیاتې پیښې چې کمی د پښتنو په سیمو باندې دي، د دې نه وړاندې په کوټه کې وشو، په مردان کې وشو، په پیښور کې روزانه کېږي. پرون هم یو واقع شوې ده. زما د خیال دی چې خاص معنی دا لري چې دا د حکومت د ناکامۍ، دا د ادارو د ناکامۍ دغه پټ لاسونه په ټول غواړي.
د پیښور پریس کلب پخوانی جنرل سیکرټري فدا عدل په دې نظر دی چې د پرسنیو زیاتره آمدن له کراچۍ او پنجاب نه دی، نو ځکه د کراچۍ واړه واړه خبرونه هم د پښتنو د سیمو لغټو خبرونو زیات ارزښت لري.
ما په خیال د مومندو ایجنسی چې کوم د خلکو وینه ده چې کوم هلته اوخ کې دي، شاید دومره ارزانه دي چې خرڅېږي نه، نو په کار ده چې د پښتنو آواز هم په میډیا باندې هم راشي.
پیښور کې د جیو ټی وی چینل سره کار کوونکي خبریال رسول داوړ وایي چې د مومندو ایجنسی ځانمرګي چودنې ته برابر کوریج ځکه هم ورنکړی شو چې د پیښې ځای ته د ورتګ اجازه نه وه.
څنګه مونږ یو کاغون ته ورسېدلو، هلته کې په چیک پوسټ باندې بقاعده مونږ ودرولې شو او بیا به هلته کې بارته ویل چې تاسو ته پولیټیکل انتظامیانه اجازه راواخلئ. نو مونږ هلته کې ای پی ای سره هم خبرې وکړلې، نور چارواکو سره مې وکړلې. تقریبا دوه نیمې ګنټې مونږ هلته ودرولې شوي وو او مونږ یې مخکې نه پرېښودلو. تا یې راته ویل چې تاسو سیکیورټي ته خطره ده، نو یو دا وجه هم و ده د کم کوریج.
د مشال ریډیو د ځایي خبریال په وینا د امبار تحصیل پای خان کلي په جومات کې د ځانمرګي برید وروسته کرفیو نافذ وه او دوه ورځې یو خبریال ته هم د پیښې سیمې ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د حکومت له لوري، د پاکستان حکومت له لوري په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبرې زور اخیستې، ځینې قبایلي مشران د حکومتي رپورټ د هغه وړاندیز مخالفت کوي چې وایي فاټا باید د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. خو بیا هم د قبایلو ځینې سیاسي مشران او د مدني ټولنې فعالان په کلکه غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ.
که هر څو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې پارلماني غړو د دغه رپورټ ستاینه کړې، خو بیا ځینې قبایلي مشران د دغه رپورټ مخالفت کوي او وایي چې دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د خیبر ایجنسۍ یو مشر ملک صلاح الدین پریدی مشال ریډیو ته وایي
چې په اول د وزیرستان نواخله باجوړه پورې ټوله علاقه کلیر شي،
خلک یې واپس لاړ شي، کورونه یې آباد شي، یغه نه پسې بیا مشرانو دا ټول راوغاړي او بیا یې سره کینې خبرې وکړي.
او یو بل مشر ملک وزیر احمد کوکی خیل زیاته کړه،
دا آزاد انصاف کونسل راکی نو به دغه علاقې قانون به خپل د خلک سره جوړ کی او طریقه به روانه شي.
ملک صلاح الدین پر دینه مو پښتنه وکړه چې پتاسو اکثر دغه تورونه لګي چې پولیټیکل ایجنټانو نه مراد اخلي، نو ځکه دغه نظام او اف سی آر بدلول نه غواړي. نو په جواب کې وویل
د پولیټیکل ایجنټ چې کم دي دوسرا خو سره ډیولپمنټ فنډونه ځکه نشته چې ټول ایم این اے ګانو سینیټرانو ته اغستي. نو او موږ ولاتی شرکی دویمه خبره دا چې یو ملک موږ مثال وزیرستان نه وغلا بجوړه پورې چې ټول دغه مشرانو پیسې را غونډه کې نو یو 50 لک روپے ورسی دلته یو یو ایم این اے یو یو سینیټر یو یو کروڑ روپے میاشت اخلي موږ چرته اخلو.
په خیبر ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق شینواره وای
موږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کې د غواړو. دې سره به موږ ته ډیره زیاتې فائدې حاصلې شي. ډومبې فائدہ دا چې موږ به ایم این اے سره سره صوبایي اسمبلی روکنه منتخب کړو، موږ ناظم دا منتخب کړو، کومې پی ای پاور سی دا به ختم شي.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې د سفارشاتو پر رپورت کې ویل شوی دی چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې دل دي. خو دا کار به په 15 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي او په دستي توګه د پکی په لوی کچه انتظامی او عدالتي اصلاحات کړای شي او د 10 کالو یو پرمختیایي پلان دی هم ورته منزور کړای شي او هلته د بلدیتي انتخاباتو کړای شي او د امنیت لپاره د نور شل زره د لیوی زوا کسان پکی برتی کړای شي. او په دې ورستو کې د فاټا سیاسي اتحاد غړو سره په یو غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د 2013 انتخاباتو نه مخکې د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، چې قبایل هم د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو دا مشال رادیو دا شمالی وزیرستان د مشرانو یو وکسیزه هیئت د محل چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر موضوع په چین کې جوړې وي غونډه کې ګډون کوي. چین ته سفر پیلولو مخکې د قبایلو یو مشر ملک غلام خان وزیر پرون په اسلام آباد کې مشال رادیو ته ویل چې دوی بل چینایي چارواکو سره د اقتصادي لارې اړوند خپلې اندېښنې شریکې کړي. په پاکستان کې ځینې کام پرسته پښتانه سیاستوال د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې وایي د پاکستان چین اقتصادي کاریډور لوی لارې او د انرژۍ پروژې یوازې پنجاب صوبې ته ورکول غواړي، خو مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان د مشرانو یو ډله د اتوار په مازیګر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د فټه لپاره د برخې غستو په غرض په ورځنی دوره چین ته تللی دی. لروانی دونه مخکې د مشال ریډیو سره خبرو کې د ډلې غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې بشمیره ذخیرې دي او نور معدنیات هم لري. نو کچري په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې قبایلي سیمو ته برخه ورکړې شو نو قبایلي سیمې به هم ډیر پرمختګ وکړي. په دې اړه مل غلام خان وزیر وویل
بالکل چائنا پروگرام دینا نا چائنا حکومت ہو ڈیر دے پاکستان سرا گہرا دوستی دو اور بل خاص کر دے پاکستان عوام ہو دے چائنا سرا ڈیرا مینا لری محبت لری تروسا پیرے چائنا منگا فار میدون کے سپورٹ کرا جائے اور میچے دا کیم ڈیلیگیشن روان دے ان شاء اللہ منگا دا کوشش بھی دا ابھی جمگا پل سمرا تپوزاتی سمرا زمنگا مسلی دی آکا پاکستان پلے ولدی آکا پاٹا پلے ولدی کا نارتھ پاکستان کے اور کیم زمنگا مدنیاتی اندر زمنگا دا سکھا دی منگا دا ټوله دیتا وړاند کوي او دا امیر پریکټیکلی دی په د خبره باندې پویاوی.
همداشان د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
زما نمانه سره علي خان دا وردا کسنګ تاسو چې ملک صاحب دا خبره وکړه چې موږ دلته چین ته روان یو او چونکې دلته کې چاینا روان ده اکنامیک کوریډور باندې نو موږ دا فاټا خلک چونکې دلته کې په فاټا کې مدنیات د ټول پاکستان نام زیات دي بلکې زه باید ووایم چې په هر یو ایجنسی کې په هر یو قبایلي علاقه کې د ټول پاکستان زیات مدنیات پراته دي خو چونکې دلته کې د حکومتونو یا د خلکو هغه تر صحیح نشته نو موږ غواړو چې دلته کې لاړ شو د چین حکومت سره د یو څو خبرې په بنیاد باندې لاړ شو چې هغې نه موږ دا وغواړو چې تاسو له دې کوریډور سره د قبایلي علاقې چې کومې دي پسمانده دي چونکې دلته کې مدنیات زیات پراته دي چې تاسو د قبایلي علاقې هم د دې کوریډور سره شامل کړئ.
یو بل مشر ملک فرید الله کابل خیل مشال ریډیو ته وویل باید چې فاټا ته په داسې منصوبو کې خصوصي اهمیت ورکړي ځکه چې قبایلي سیمې تر هغه لري ځپلې سیمې دي.
موږ ډېر زیات امیدونه دي چې هلته نه موږ به ډلې ډاکې راوړي پاکستان نور هغه پوره به موږ ریکویسټ کوي خاص کر فاټا به د خاص کر وزیرستان لپاره انشاءالله جی موږ د توقع پیره پیره توقع چې موږ ورته هلته کې تر ځوانان دي تعلیمونه دي صحتونه دي هسپتالونه دي سکولونه دي د مشتراوري دلته هل فاټا کې کنه به خاص کر په شمالي وزیرستان کې او تجارت لپاره موږ تمرکزونه کولاو کول کې دلته پر یو روډ تیریږي کنه پر سیټ باندې یا محمد دی جیسی یا بجاوړ یا خیبر یا نارت وزیرستان یا ساوت وزیرستان موږ یو لینک به تر وباسي یو هډ موږ کاروبار دخل بغون به کاروبار شي.
د رستیو کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو او د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه کړې و چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا او خیبر پښتونخوا ته پوره پوره برخه ورکړي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په خیبر پښتونخوا کې د نخزانو تنظیم وای په دغه صوبه کې دوی امنیتي خطرونو سره مخامخ دي او دا چې حکومت د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه کوي. د دې تنظیم مشره فرزانه زیاتوي پرون هم د دوی د ملګرو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې پیښې شوي چې په خبره یې حکومت ورسره مرستو ته نه دی حاضر شوی. د نخزانو د دغو ستونزو په اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه زهراو تنظیم مشره فرزانه وایي چې پرون د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې په یو ورځ کې د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې رامخته شوي چې پکې وهل ټکول ډزې کول او په زرګونو پیسې اخیستل شوي دي. خو له دا یوې خوانه هم دوی سره انصاف یا مرستې نه کیږي او نه پولیس د دوی سره هغه رنګ مرستې کوي چې سرنګ په کار دي.
لکه دې مونږ په دې اور کې سوځي نو زما خو لکه دې پورې جوړ شوی چې مونږ به بار روز مونږ به ډانګونه ځان سره کیږي چې روز دې زمونږ یا زمونږ پولیس ته یا عوام د چرچا سزلی وی دا ډانګونه پراته دی مونږ دی وخینند خپل ارمان پوره. اوس چې د پینکی سره سوشو نو بیا ته د بوله کو روپو هغه کی چاږي راخلاص کنه راکنه اولو یا مرکز ځان تیار کو یا په خبر کې نه.
بلخو د نرخزو د خیر خیګړې او حقونو لپاره کارکونکو سماجی کارکون قمر نسیم وای چې روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزانو په ضد تشدد شمیره د اویا نسیو شوې ده او ورسته ورځ په دې کې زیاتوالی راځي.
هر هفته د اتن لس پورې واقعا چې کم دی نو خبر کی صرف کی گیا دا سیدھا نور ڈسٹرکٹ ہم دا ریاست یا چکم دا قانون نافذ کول والے اداری دی جگہ کم ریسپانس تے نو اگر ڈر مایوس کن دے چونکہ صوبہ کے او پا ملک کے ہم سب پروٹیکشن پالیسی دا خواجہ سراو دا حفاظت دا پارا یا دا دی دا خلاف چکم جرائم کی گیا دا مخنیوے دا پارا سب پروٹیکشن پالیسی ہم موجود نہ دا.
پا دیڑا مو دا خیبر پختنخوا دا حکمت ویان او دا پولیس چارواکو سرا خبر اتر ونشوی خوالی پا خیبر پختنخوا کے دا بشری حقوقو سرکاری محکمے مشر سید فرل سخلین مشال لیڈو تو ویل
دا سټی چې د دې مونږ سره کیسز روانم لکه مخ کې کوم کیسز شوی او هغه کې ډیر کیسز چې کوم دی هغه ډیسپوز اف هم شوی دی. هغه کې کوم خلک انوالو وو لکه باز کیسز کې پولیس والا انوالو وو هغه خلاف کاروایی هم شوی دی. اوس چې کوم دا نوې کیسز راغلي دي د دې باره کې مونږ لیکلې دي دا کنسرنډ چې کوم پولیس ڈی پی اوز دي چې مونږ ته رپورټ راولېږي چې څه شوی دی چې کوم ملزمان چې کوم دی هغه خلاف څه کاروایی دي کړې دي یا نه دي کړې.
خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو یا خواجه سراو د تحفظ دغه تنظیم د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تحفظ او په دوی باندې د تشدد په ضد خصوصي پالیسي جوړ کړي چې دوی هم د نور عام وګړو په شانتي ژوند وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د انیسې اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د کشمیر په اوړي سیمه کې د پرونی حملې وروسته د هند تورونه رد کړي دي. وایي چې باید هند بغیر د پلټنو د پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی سکریا نن مشال ریډیو ته وکړه. هلته د هند فوج ویلي دي لومړنۍ پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی برید تر شا د پاکستان جیش محمد ډلې لاس دی. په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوکه کسان یې نیولې دي. د امبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوو ژوبلو سره مالي مرستې هم شوې دي. د وزیرستان کډوال وایي د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. نن د سیمې اوسیدونکي سعود الرحمان مسید مشال ریډیو ته وویل د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي مسید کډوال چې د وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته کارډونه نه دي ورکړل شوي. لا هم حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو تنظیم مشر وایي د خیبر پختونخوا حکومت دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلاره نه ده جوړه کړې. د نرخزیانو تنظیم مشر فرزانی نن مشال ریډیو ته وویل چې یوازې پرونه د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې شوې دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سریپل چارواکي وایي چې یو 12 کلن ماشوم په چاودنه کې وژل شوی دی. د دغه ولایت والی ویان سدی الله مانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د شبرغان او د سریپل په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي هر ورځ د شپږو زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته ستنیږي. حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمي مرستې وکړي. نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي. تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یو موافقه وکړي چې تر مخه د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبريال سراج زهیر نور.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د پاکستان او افغانستان اولسونو له پیړو پیړو راهیسې په یو رنګ تاریخي، لسانی او کلتوري رشتو کې تړل شوي او پاکستان او افغانستان دوه جدا جدا آزاد ملکونه دي. نو باید چې د دواړو ملکونو حکومتونه د اولسونو د دې رشتو یا خپلویو خیال وساتي. د ادارې په وینا د پاکستان افغانستان په پولا باندې اکثره وخت دا شکایتونه مخې ته راځي چې ترهګر په دې پولا باندې اوړي راوړي. په کومه چې د پاکستان حکومت د پولې د سار نظام او دغلته د دروازې جوړولو فیصله وکړه چې په دې مسله باندې قابو وموندې شي. ادارې زیاتوي بل پلو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې هم مسله را پیدا شوي او پاکستان ویلي چې په پاکستان او افغانستان پولا باندې به د ګاډو تک راتک بغیر لویزی او سفری کاغذونو نه نکیږي او د دې مقصد لپاره یې د اکتوبر لومړی نیټه ورکړې چې ټول تک راتک کوونکي دی په دې اړه غور وکړي. دریا اخر کې وایي باید چې دواړه هیوادونه په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي ځکه چې حکومتونه خو زیرازي خو د ګاونګيري رښتې او خپلوي تل قائم وي. د دې ترڅنګ جنگور سپانه خپلې ادریې په سیاسي صورتحال باندې لیکلې او وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رایون اړخت د مارچ خپخه اراده کړی دا د کومي روسي چې د پاکستان مسلم لیگ نن هم بیانونه ورکوي چې لکبلې ښکاری چې په دې موقع به دوی د ګنداسا فورس نه ګټه واخلي او دا هم یې سرګندېږي چې د دې روسو به سیاسي صورتحال نور هم کړکې چنشي. د ادارې په وینا پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رویه عجبه ده او د دې رویو په وجه باندې اکثر جمهوریت ته نقصان رسیدلې دي. نو په کار دي چې اوس حالات بدل دي او دغه حالات په نظر کې سیاسي ګوندونه خپل کارکونکو ته تلقین وکړي چې د یو بل ګوندونو پر ضد منفي بیانونه نه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي چې یو وار بیا په دې ملک سیاسي صورتحال خراب شو نو د دې کابو کول به ډیر ګران شي او د دې نقصان به بیا نیخ په نیغه د دې ملک اولس او جمهوریت ته رسی. نو باید چې د پاکستان سیاسي ګوندونه له دې رویو ډډه وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په ممندو کې پر یوه جماعت د جمعې ورځې د ځانمرګي برید پیادولو سره ویل شوي چې ترهګر غواړي د عبادت ځایونو په نښه کولو سره په ټولنه کې زیاته ویره طرح خپره کړي. بلخوا له هند څخه خبرېدونکي د انډین ایکسپریس نومي ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د هغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو وروستیو بریدونو ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د ترهګرو پر هغو داوو سربیره چې اسلامي اصولو ته د درناوي په برخه کې کوي، دوی په پرله پسې توګه عبادت ځایونه په تیره د مسلمانانو جمعتونه په نښه کوي. د لیکنې تر مخه مسجد د ترهګرو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی او دوی یې ځکه هم په نښه کوي چې غواړي زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. پر یوه جمعات د تروستي برید په ترڅ کې ترهګر غواړي په ټولنه کې له نامنۍ پیښو سره تړلې ویرې ترهې لا هم زیاتې کړي او د دوی ترهګریزه کړنه د رسنیو تر زیات پوښښ لاندې راشي. لیکنه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په شمالي برخو کې د ترهګر بریدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې چې وروستۍ بېلګه یې د روانې میاشت پر 16مه د مومند جنسای د یوه کلي پر جمعات د ځانمرګي برید هغه ده. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال وایي د پاکستان حکومت د ترهګرو د ځپلو لپاره د مخکې پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هغه هیواد کې لا هم تروریستي حملې او پکې د عام وګړو وژنه دوام لري. بلخوا د انډین ایکسپریس نومې یوې هندي ورځپاڼې په لیکنه کې د روان کال په اوږدو کې په جموں او کشمیر کې شویو وسلوالو بریدونو ته کتنه شوې ده. لیکنه د هندي پوځ په حواله وایي وسلوالو د اتوار په سهار د بارامولہ ولسوالۍ په اوړي کلي کې د دوی پر یوې قطعې حمله وکړه او 18 سرتیري ووژل. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه حمله غندلې او ویلي دي چې عاملین به پیدا او سزا کی. د لیکنې تر مخه هم روانه میاشت بیا د کشمیر په پونچ سیمه کې د وسلوالو او هندي امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرله پسې درې ورځو لپاره نښته وشوه چې پکې د پوځ دوه او د پولیسو یو سرتیری او همداراز یو عام وګړی ووژل شول. لیکنه د هندي پوځ د یوه جنرال له خولې وایي دغه وسلوالو د لشکر طیبه د ځان وژونکو له ډلې سره تړاو درلود. هندي پوځ همداراز په جولای میاشت کې د کنټرول کرخې ته نږدې په کوپواړه سیمه کې یو وسلوال برید په شا وتمبو. تر دې مخکې په جون میاشت کې د هندي پولیسو پر ګاډو په پمپور سیمه کې وسلوال برید وشو چې اته پولیس سرتیري پکې وژل شول او شاوخوا 40 نور پکې ټپیان شول. د لشکرې طیبه په نوم وسلوال ډلې دغه برید ذمہواري ومنله. لیکنه کاږي د روان کال په لومړۍ جنوري میاشت کې د جیش محمد ډلې وسلوالو چې په درنو وسلو سنبال ول په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید وکړل او و امنیتي سرتیري ووژل. دا پیښه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر او د هغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې څو ورځې وروسته مخته راغله. لیکنه زیاتوي مودي غوښتل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له هغه هیواد سره د هند اړیکې ښه کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اردوونکو افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د دې دوه ورځنی کانفرنس سرلیک دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبی کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15.6 میلیارد ډالر ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبی ته تللی وایي چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوې دي. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا
امریکا جرمنی او دو دیرش نور مرستندوی و هیوادونو او نړیوال مؤسسو نړیوال بانک آسیایی پراختیایی بانک اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلی او اوس محل کار کوي د اړتیا وړ مالی وجهې پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېښت یا پنځوس برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدراز پرون د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پانګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کنفرانس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای ډی او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړلیک کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف دی وي. عبدالله عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د حزب اسلامي په ګډون له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره د سولې په اړه اندېښنه نه لري او ذاته کړه چې د جنگ دوام دی چې د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه اوازې بې اساسه دي چې ګوندې دی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د له خپل اړخه د سولې علي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
ما دو روز قبل خدمت جناب پیش سید احمد ایلانی
دی وایي زه دوه ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه وروستي مسایل چې هم وو هغه هم زیات وخت ته ضرورت نه لري او هر کله چې د سولې عالی شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي مونږ ملاحظه نه لرو. عبدالله عبدالله وایي له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته ښکېلې غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرایي رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي وو چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې خو لاسلیک یې د حکومت د یوه اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنه ټینګار کوي چې لا هم ځینې کړۍ او اشخاص د خپلو ګټو لپاره سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د دغه ټولنې مشر ضیاءالحق قمرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل
کله حزب اسلامي سره د صلح بحث کېدل ممانعت ایجادېدل د دې ویر اوس نه لرو چې د طالبانو په وړاندې به هم د دې نه زیات مخالفت ایجادېږي. نو بنان ولس مشره په کلکه ودرېږه ولس در سره د صلح بحث مخ ته لاړ سه دېرش میلیون افغانان د صلح په مورد باندې ملا در تړي. نو بنان و نه ویریږي ځینې بانیګران او ځینې چهرې به مخالفت کوي خو افغانان صلح غواړي.
ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله هر ورځ ولس درنه قرباني ورکوي نو په کار ده چې په خپل ولس د هغو پر وړاندې چې د سولې مخالفت کوي په واحد دریز کې ودرېږي او پرې نږدې چې ځینې کړۍ په یوه او بل نامه د سولې د پروسې مخالفت وکړي.
د محمد حدیث پردیس رپورٹ موردو. د افغانستان جمهوری ریاست داعش یا اسلامی دولت وسلواله ډلې او ګټ ګواخ ګړی وای چې دغه ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست ویان پرون یک شنبه مشال ډو ته ویل په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله سخته ځپلې. دغه څرګندونې په داسې حال کې مخته راځي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش تون د روسیې لپاره ګواخ بدل دی. د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوریت ریاست وایان هارون چخنسوري د یک شنبه په ورځ ویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکاري ته اړتیا ده.
د
څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسله والې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمېر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه وویل:
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسله والې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د لغمان ولایت پلسګونو هغو جنګ ځپلو کورنیو باندې نغدې مرستې وویشل شوې چې د دولت د مخالفینو له لوري یہ په جنگونو کې د کورنۍ غړي وجل شوی او یا هم ټپی شوی ول. په دغه حال راکوي د جرابات د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد.
د لغمان ولایت د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو په یو سلویق جنگ ځپلو کورنیو چې د دولت د مخالفینو لوري په جنگونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا ټپیان شوي ول. د وژل شوو کورنیو غړو ته 30,000 او ټپیانو ته 55,000 افغانۍ مرسته وسپارل شوه. د مرستو د ویش پر مهال د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د ملي یووالي د حکومت د مشرتابه له لوري هغه نغدي مرسته چې شاوخوا 2,500,000 افغانۍ کېدلې په یو څلوېښت هغه جنګ ځپلو کورنیو باندې چې د مخالفینو لوري په جنګونو کې د کورنۍ غړي یا هم په شهادت رسېدلي وو او یا هم زخمیان شوي ول. نن د ولایت مقام د مرستیال او همدارنګه د اړوند کمیسون په لاسونو دغه رالېږل شوې مرسته دغه جنګ ځپلو کورنیو ته وویشل شوه.
له مرستو څخه برخمن شوي کسان د ولایت مقام او د ملي یووالي له حکومت څخه د مننې تر څنګ د دولت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې له روان بهیر سره یو ځای شي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما دا دوی انتحاري کې زخمي شوی و او دولت نه خوښي و چې بیا هم کومک کوي د معیبینو سره شهیدانو سره. نور وختونه دا ده چې الله پاک د وطن کې دغه د مرګ او جنګ لمنه ټوله کړي.
ما از ولسوالی دولت شاه هستیم، از طرف مخالف
د دولت شاه اوسیدون که ایم. د مخالفینو له اړخه مو په کور هوان را وغورځېد، یو تن مو شهید شو او و نفره مو زخمیان شول. د حکومت د مرستو نه خوشحاله یو او د نورو مرسته تمه لرو. مخالفین دې له جنګه لاس واخلي چې موږ نور له مصیبتونو څخه خلاص شو. د لغمان مرستیال ولی شاهزاده مظلومیار له مرسته شوو کسانو وغوښتل چې ولسته د سولې، امن او ثبات پیغام ورسوي او د خپل نظام د ملاتړ لپاره د نظام د دښمنانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
پاکستانی ڈان ورسپانې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې په برخه کې پر پرتو ستونزو لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي پر دغه موضوع د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د یادې پروژې د امنیت ساتنې پلان پر وخت عملی نشي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د ڈان ورسپانې په لیکنه کې د غنو سرچینو په حواله ویل شوی د پاکستان د ولسی او پوځي چارواکو ترمنځ ناندرۍ د دې لامل شوی چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتنې کارونه د ځنډ ښکار شي. تیر کال د چین د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر پر مهال چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پرانستې پکې کړې وه، د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پروژې د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه به د سرتیرو یوه ځانګړې قطع یا ډویژن جوړوي. خود لیکنې تر مخه له شاوخوا یو نیم کال تیرېدو وروسته هم په دغه اړه هیڅ د پام وړ اقدام نه تر سترګو کیږي. حکومت ویرې لري چې که د اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې ټولې چارې پوځ ته په لاس ورکړل شي، په ترڅ کې به د هیواد نورې قانون عملي کوونکې ادارې د پوځ تر اغیز لاندې راشي. ویل شوي وو چې دغه امنیتي ډویژن به په دوو برخو شمالي او جنوبي هغو مشتمل وي. د ډویژن شمالي څنګه به له خنجراب نیولې تر راولپنډی ښار پورې او جنوبي هغه به د هیواد په پاتې برخو کې د راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې پر مخ وړي. په داسې حال کې چې پوځ وایي د ډویژن شمالي څنګه جوړه کړې، ولسی حکومت لا هم نه پرېږدي د جنوبي برخې جوړولو کارونه مخته ولاړ شي. یو پوځي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د یو شمېر بهرنیو عناصرو له لوري د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژې ته ستر امنیتي ګواښونه متوجه دي. لیکن وای د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د پوځ یو اداره چې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو کارونه پر مخ وړي، وارد مخه یې څلور څلوېښت کارمندان چې شپږویشت پکې د پوځ سرتیری دي د نامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د لیکنې تر مخه دا مهال شاوخوا زر تنه چینایي وګړي په ټول پاکستان کې په بېلابېلو پرمختیایي پروژو کې کارونه کوي. د پاکستان ولسی حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د امنیت ساتنې چارې باید د هغه هیواد له کورنیو چارو وزارت سره وي، خو د پاکستان پوځ چې تر اوسه یې د دغو چارو مشري پر غاړه اخیستې، هڅه کوي په راتلونکي کې هم د یادې پروژې د امنیت چارې سنبال کړي. لیکنه زیاتوي د چین حکومت د اقتصادي راهدارۍ د امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دي چې د لمنځه وړلو لپاره یې غواړي له پاکستان سره په ګډه کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي مسعود کډوال چې په دې وروستیو کې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي، وایي تر دې دمه ورته وطن کاډونه نه دي ورکړل شوي. حکومت ویلي چې خپل سیمو ته ستنېدونکي مسعود کډوال به په خرګای ترانزیت پوینټ انتظامی ته ځانونه ورپېژني او هغوی به ورته وطن کاډونه ورکوي. تفصیل سیلاب مسعود اورو.
بیرتا تللی مسعود کا باجون ویائی چد تسلونو پزائی ٹول کال ڈونا چشمیری پزرگونا دائی سامتا لے جلی شوی دی چرتا چکا باجون تا دے دغو کال ڈونو دے وروشلو دے پارا حس بندوبست نشتا دائی پا وطن کارٹ پسے سامتا ورا غلا یو کا بایلی سعود الرحمن مسعود خبر وار وائی
میش خرگائی پا ٹرانزیٹ کیم بندے خپل رجیسٹریشن وکا دے وطن کارٹ دے پورا وے وے چے پینجش پیج رجی بادو تو سے وطن کارڈ دای دو دتا ملاوی جی تحصیل تور وراسی انتظامیہ بالکل تعاون نکو ور سارا دی ایف ڈی ایم سره هم کوشش وکړه اپ تام وکړه ایچ لیفٹ نشان دی فوجیون اچ تعاون نکاوی خلق ډیر پازا په مصیبات بند کا کارڈ دای
یو بل کا بایلی شاکر الله مسعود پدغا بر ایک شه پدارنگ جاگی جی
کچیره په خرغه ترانسگیٹ کیم بندې وطن کارڈ نه ملاوی جی نو هر تحصیل وایز بندې دا ادغد پورا کمیټه جوړه کو پداش د علاقې الډر شامل کو پولیټیکل انتظامیہ د هشی ور سره فوج د شی ور سره دکشه کاډینا باندې کړي دي هر سړی ته یې ته کارت پکښه غوړه اول خو چوک تعلیم یافتا نه په خپل نوم نه پیږي
مرشال ریډیو د وطن کارت د دغه مشکل نه چې د سیمنه د قومي سمبلای نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه لوز وک چې واقعي دا غټه مسله ده د دغه د سمول د پاره با ز سمدستي څخه بندوبست کوم
شکر خدا د چکیم سره اطلاع دی
کبالیانو دا ہاں واضح حکڑا چپ وزیرستان تا دے تک را تک دے پارا وطن کارڈ دے قومی شناختی کارڈ نا زیاد اہمیت لاری زکا پا کاردا چپ سامش پرا تک گڑ وڈ وطن کارڈونا ٹول مسعود کبالیون تا ور ور سوال شی
د
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15,300
او 15,500 کلو هرتز
اردن کو تکور میں پولیٹیکل چارواکی وای د سکولونو د هغه استادانو پر ضد به قانوني اقدام کوي چې خپل ډیوټیانو ته نه حاضرۍ کی د کور میں مرستيال پولیٹیکل ایجنٹ مشال لډو ته ویلي کوم استادان چې د امنیتی اندېښنو له وجې سکولونو ته نه ورځي دوی به د غستون زحل کی د کور میں استادان وای د فرقیز شخړو له وجې د لری پرتو سیمو په سکولونو کې ډیوټیانو کولو ته زړه نه خکوي طارق اورگزې له سیمه رپورټ راکړي
په کورما کې د اشخلو سیمې خلک وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمیل عمله د دوی ماشومانو په سبقونو منفي اثر غورځيږي ځایي خلکو په خبره په سیمه کې تر اتم جمعه پورې د سنډاغر میلې دغه یوازانې سرکاري سکول دی چې بګې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته د تورغل سیمې سید الله مشال لډیو ته وایي په سکول کې د دوی ماشومان له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي
تقریبا 350 تعداد دی د میډل سکول دی پرنسپل اور د بل پرنسپل نه راغلی هغه والي حکومت د غوښتنه کوي ځاغه ته خو استادانو والی خید مستر وار کړی شی والی څور کی تعلیم وګی نه سبا وخت تعلیم دی
معلومات در مخه په منځنی کورما کې استادانو د کمی یا وغټه وجداد چې هلته استادان د سکیورټی صورتحال لکبل خپل ډیوټي نه کوي د مسعودی سټوډنټ فیډریشن مشر پټان عبدالخالق مشال لډیو دوای په سیمه کې د فرقای ځنه خطو په ځینی استادان لایوبل علاقو ته ورزي چې لامل د زایز د کونکو تعلیم خرابېږي
شیاسن کوم په سادو تیر شی دی دغه وجنه تکین د بزینو زین تک 400 پرتا دو استادان نه سره د مو سنټر هاري سکول ته نقصان رسیدلی دی حالانکه اوس حالات اخ دی کبه بیان شي په کوی حکومت متبا دی زریعه وکسیزیره دلته خو سوړ کو دوپاره سکول دوپاره دوستو ضرورت خو وی
اډیشنل پروتوکول ایجن نصر الله خان مشال لوډیو دا وای کم استادان چې خپل ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به سخت ګام اخستل شي
دا بهانه کول چې سکیورټی ایشوز دی او څنګه نه جوړات لینو دا جس بهانه نه زمان نظر کې خو بیا هو فرق زده عمر چای د سکیورټی ریزنز دی اته وای دا ما نه کوئی څه نه دی راغلی نو ما ته خپل پته نه لګی
پکورما کې له 2001 کال تر 2009 پورې د سختو فرقایز شخړو په وجه تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسیدلې دی په 2010 کال کې مری امن لوزنامه د عملي کېدو وروسته د کورمې امن وسترلاسه شوی دی طارق اورگزې مشال ریډیو کورمې ایجنسی
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي دي د هنیسی اجمل نه د خبرونو لنډي زورو
پاکستان د کشمیر پوري سیمه کې د پرني حمله وروسته د هند تورونه رد کړې دی وایي چې باید هند بغیر د پلټنو په پاکستان د تورونو لګول نه ډډه وکړي د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وکړه هلته د هند فوج ویلي دي لومړنۍ پلټنې ښایي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرني برید تر شا د پاکستان جیش محمد دله لاس لري په مومند ایجنسی کې د ځانمرګي برید وروسته لا هم د لټون عملیات روان دي او چارواکي وایي څلور مشکوک کسان یې نیولي دي د همبار سیمې پولیټیکل تحصیلدار فراموش خان مشال لیډیو ته وویل چې وژل شوو او ژوبل شوو سره مالی مرستې هم شوې دي په خبر پښتونخوا کې د نن خزیانو تنظیم مشروای د خبر پښتونخوا حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ کړنلار نه ده جوړه کړې د نن خزیانو تنظیم مشري فرزانی نن مشال ریډیو ته وویل چې واسي پرون د دوی ملګرو سره د تشدد درې پیښې شوې دي چارواکو لپاره د مشال ریډیو ته سنې دی ویلي د وزیرستان کډوال وای د وطن کارډونو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري نن د سیمې اوسیدونکو سعود الرحمن مسید مشال ریډیو ته ویل د پوځي عملیاتو له وجې بې کړل شوي مسید کډوال چې د وروستیو کې خپل کورونو ته ستانه شوي تر دې دمه ورته وطن کارډونه نه دي ورکړل شوي لا هم حکومتي پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د سرپل چارواکي وایي چې یو 12 کلن ماشوم په چاودنه کې وژل شوی دی دغه ولایت والی ویان د سبی الله امانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د شبرغان او سرپل په لویه لاره د امام جعفر په سیمه کې شوې ده نن د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه پیلېږي تمه ده چې د نړۍ مشران به د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو لپاره داسې یوه موافقه وکړي چې تر مخه د کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره همکاري نور هم زیاته شي او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین په ایالتي انتخاباتو کې د راتلونکي کال عمومي تر عمومي انتخاباتو مخکې بله ماتې خوړلې ده
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي د خپل پامه.